د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
السلام علیکم قدر منور دن کو دا وائس آف امریکا ڈیوا دا نند زیارت وس کال 2019 دو سپتمبر د میاشتی دول سمانے ٹدا وقش پا پاکستان کے دسہر اتنی میں افغانستان کے اتو او دلتا واشنگتن ڈی سی کے د سپتمبر یولسمہ نیٹا د شورو د ماسخوتنی یولس نیو بجے شوی د وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو د دی نیم ساتہ خبری خپرونې روان دي کون کې زو وکیل خان تاسو ته ستړی مشوم روان دي کوم مهم خبرونه خو اول یې سرټکی د شورو یا چهارشنبه پر ورځ د کال 2001 د سپتمبر د میاشتې په یولسمه نیټه په نیویارک پینټاګان او پنسلوانیا ریاستونو کې شوی حمله کلیزن مانځل شوی د 9/11 حمله په یاد کې را جوړ شوی دستوري ته صدر ترامپ ویلي ک ترهاګر بیا امریکې ته راغلل یې په بریدو کړو نو سخت جواب به ورته وایي د پاکستان د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشی ملګرو ملتونو له خبرداري ورکړی چې د هندستان په ولکه کې کشمیر کې موجود حالات او پر سر د پاکستان او گاونډي هند ترمنځ ناپوختیا کې هم جنگ انختی شي اخوا د پاکستان د خزانی وزارت ویلي چې د هیواد د اقتصادي چارو مرکزی وزیر حماد اظهر د فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا ایف ای ٹی ایف په اکشن پلان باندې اغستل شوی ګامونه زیلی تنظیم ایشیا پیسیفک جوائنټ ګروپ یا اے پی جی خبر کړي دا سرټیکی اوس لاندې کوو د خبرونو تفصیل د شورو یا چهارشنبه پر ورځ د کال 2001 د سپتمبر د میاشتې په یولسمه نیټه په نیویارک پینټاګان او پنسلوانیا ریاستونو کې شوو حملو کلیزه نمانځلې شوې د 9/11 حملو په یاد کې را جوړ شوې دستوري ته صدر ترامپ وویل ک ترهاګر بیا امریکا ته راغلل نو پر ضد به داسې طاقت استعمالوي چې دوی بړوان دي نوې لیدلې هغه زیاته کړې چې هغه د ایټمی وسلو د استعمال خبره نه کړوي اتلس کال وړاندې د کال 2001 سپتمبر د میاشتې په یولسمه نیټه په ډېر ورځ د القاعده وسلوالو د مسافرو سلور جازونه تختولی او په نیویارک واشنگتن او پنسلوانیا کې رانسکور کړیو د حملو ذمہواری د هغه وخت د القاعده مشر اسامه بن لادن په غاړه اغستې وه بن لادن په کال 2011 کې د امریکا خصوصي ځواکونو د پاکستان په ابتباد خار کې وجلیو امریکا د کال 2001 د سپتمبر د یولسمې په پیښو په یاد په موقع پاکستانی طالبانو د مشر مفتی نورولی محسود نوم هم د نړیوالو ترهاګرو نوملړ ته ورچولې او په یو شمېر ترهاګرو او د هغوی په همکارانو یې د نوې بندیزونو لګولو اعلان کړی دی د امریکې د خزانې محکمې په خپل یو بیان کې ویلي دا نوې بندیزونه د حماس القاعده داعش او د ایران د صفای پاسداران په 1500 مشرانو باندې لګولې شوې دي د پاکستان د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشی ملګرو ملتونو له خبرداري ورکړې چې د هندستان په ولکه کې کشمیر کې موجود حالات پر سر د پاکستان او گاونډي هیواد هند ترمنځ ناپوختیا کې هم جنگ انختی شي د پاکستان ستر ډیپلوماټ د خبرې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو څانګې مشر میشیل تا کړی په جنیوا کې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا کې خبريالانو سره خبرو کې شاه محمود قریشی دا هم وویل چې هند او پاکستان دواړه د جنگ په اثراتو باندې پوه دي خو د هند ولکې لاندې کشمیر آئینی حیثیت بدلولو پس راپور ته حالاتو کې په خطا جنگ شروع کېدلو خبره هم نشي رد کېدلې هغه قریشی ویلي کدا حالات پر زیونو بیا څه هم کېدلی شي د پاکستان د خزانی وزارت ویلي چې د هیواد د اقتصادي چارو مرکزی وزیر حماد اظهر د فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا ایف ای ٹی ایف په اکشن پلان باندې د غستل شوی ګامونو نه زیلی تنظیم ایشیا پیسیفک جوائنټ ګروپ یا ای پی جی خبر کړي مطبوعات ته جاری کړی شوی اعلامیه تر مخه حماد اظهر په مشرۍ کې د لوړې کچې پاکستانی وفد د ای پی جی غړو سره په بینکا کې مخ په مخ ملاقات کړي کم چې تر دوه ورځو پورې روان وو په بیان کې ویلي شوی چې پاکستانی وفد د ایف ای ٹی ایف اکشن پلان په اړه غستل شوی ګامونو تفصیل ورکړي سرچینې وایي چې د بینکاک په غونډه کې پاکستان ایف ای ٹی ایف د ترهاګرو د مالی سرچینو وچولو او د ناقانونه پیسو د لیک د مخنیوي په اړوند په خپلو اغستلو شوو ګامونو کانې کړو نو نوم به د خړ نوملړ څخه وویستل شي ګنې په بل صورت کې به پاکستان نوم تور نوملړ ته ورواچول شي د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ په ایران د امریکایي بندیزونو نرمولو امکانات یو وار بیا څرګند کړي او ویلي دي چې چرې داسې کولو سره د ایران صدر حسن روحاني د خبرو اترو میز ته کینولی شي تیر ورځ په سپینه ماڼۍ کې صدر ټرمپ خبریالانو ته ویلي چې دوی به ګوري چې څه کیږي. نوموړي ویلي چې ایران یو معاهده غواړي ځکه چې د هغوی اقتصاد دا وخت د یو لوی مشکل سره مخ دی او بندیزونه پې لګیا دي سیوا کیږي. اخوا د ایران صدر حسن روحاني هم د روان دي څخه د بندیزونو په موجودګۍ په صورت کې د صدر ټرمپ سره د سره کم ملاقات نه انکار کړي او ویلي دي چې په داسې حالاتو کې چې په ایران بندیزونه پر ځای وي نو دغه ملاقاتونه به بې ځایه وي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
کرمن اردن کو د وایس اف امریکا دی ودا تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ڈی سی نه اورئ. د خبرونو وروسته تاسو پام را ګرځو ځنې راپورونو مرکو ته. د 9/11 حملو په یاد کې را جوړ شوی دستوري ته تیر ورځ د ډونلډ ټرمپ ویلي چې که ترهاګر او امریکا باندې یو بیا برید وکړو یا امریکا ته راغلل نو د هغوی پر ضد به داسې طاقت استعمالوي چې هغوی به اړوندې نه وي لیدلي. نوموړي په دغه موقعه دا هم ویل چې د ده مقصد د ایټمي وسلو د استعمال نه دی. د دې سره سم کله چې تیر ورځ امریکایانو د 9/11 یا دغه 9/11 تلس کالو پوره کېدلو په موخه باندې دستورین مانځل کېدی په امریکا کې نو د القاعدې مشر موجوده مشر په خپل ویډیو کې مسلمانانو ته یو پیغام هم جاری کړی چې پکې په امریکا، یورپ، اسرائیل او روس باندې د حملو کولو غږ کړی. نور تفصیل سره زموږ همکار عدنان رشید ته درته په دې راپور کې وړاندې کړي.
د 9/11 حملو په یاد کې د شروع یا چهارشنبې په ورځ په ټول امریکا کې دستوري وشولې. د 9/11 حملو په یاد کې را جوړ شوی دستوري ته صدر ترامپ وویل
And if for any reason they come back to our country, we will go wherever they are and use power the likes of which the United States has never used before.
کتر هاګر بیا امریکای ته راغلل نو پر ضد به داسي طاقت استعمالوي چې دوی به وړاندې نه ویلې دلې.
And I'm not even talking about nuclear power.
هغه زیاته کړله هغه د اټمي وسلې د استعمال خبره نه کوي. د 9/11 په یاد کې را جوړ کړل شوی دستور ته د امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ وویل په کابل کې د یو عظیم امریکایي عسكر د وجلو کېدو وروسته د افغان طالبانو سره د امن خبرې هم ځنډولې دي.
They thought they would use this attack to show strength, but actually what they showed is unrelenting weakness.
صدر ټرمپ وویل طالبانو پام کولو چې په کابل کې د حملې د لارې به خپل بری وخایي خو په حقیقت کې یې چې څه وښودل هغه دوامداره کمزوري ده.
The last 4 days we have hit our enemy harder than they have ever been hit before and that will continue.
امریکایي صدر وویل په تیر څو ورځو کې مو په خپل دښمن یعنی طالبانو باندې زیاتې حملې کړې دي او دا به دوامداره ساتو. د 9/11 د اتلس کاله پوره کېدو په موقع د القاعده ترهګر ډلې موجوده مشر ایمن الزواری په خپل پیغام کې په مسلمانانو غږ وکړو چې په امریکا، یورپ، اسرائیل او روسي هدفونو باندې حمله وکړي. اسوسییټډ پریس خبری ادارې په خپل رپورت کې ویلي چې د الزواری ویډیو سایت نومې ادارې لیدلې ده. دغه اداره د وسلوالو په مطبوعاتو باندې نظر ساتي. اتلس کاله وړاندې د سپتمبر په 11مه نیټه په نیویارک، پینټاګان او پنسلوینیا ریاست کې ترسره شوو په دغه حملو کې د 3000 نه زیات کسان وژل شوي وو. د القاعده وسلوالو د مسافرو څلور جهازونه وتښتول او په نیویارک، واشنگتن او پنسلوینیا کې یې د ودانو سره وجنګول. د هغه حملو ذمواري د هغه وخت د القاعده مشر او بانی اسامه بن لادن اغستی وه. بیا وروسته اسامه بن لادن په کال 2011 کې د امریکایي خصوصي ځواکونو د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې وجلو.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. نړیوال مطبوعاتو کې د سیمې په اړه باندې څه لیکلي شوي او همدغه نړیوال مطبوعاتو زموږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړې.
د امریکې د آنلاین خریدونکو میګزین فارن پالیسی په یو تازه غنا کې د امریکای او د افغان طالبانو ترمنځ د امن خبرو اترو د ختمېدو په موضوع درې ریپورتونه چاپ شوې دي. په دې کې د یو ریپورت سرخط ته د امریکای او د طالبانو ترمنځ د امن خبرو اترو په ختمېدو هندستان ولی خوشاله دی. فارن پالیسی د خپل ریپورت په شروع کې لیکي چې هندستان چری هم طالبان د یو سیاسي قوت په حیثیت کې تسلیم کړی نه دی. ریپورت زیاتوي کله چې د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ په تیر ګل اخباروالو ته وویل چې طالبانو سره د امریکای امن خبرې اترې ختمې شوې دي، نو دا به ډیره ښه خبره وي که د دې خبرو راتلونکي څه وخت کې د بیا شروع کېدو خبره هم کړې وي. فارن پالیسی لیکي چې په دې ټول وخت کې صدر ټرمپ مسلسل په دې خبره ټینګو چې دی د امریکانو فوجونو افغانستان نظر تر زره د وستو ډیر ارمانجن دی، خو بل طرف ته په امریکا کې په دې خبره مکمل اتفاق و چې په جلدبازۍ کې د فوجونو په وستو کې نقصان دی. طالبانو د افغانستان په کشاله کیمپ ډیوډ کې د سرمشرانو د تجویز شوی غونډې د ختمولو په بابله د صدر ټرمپ د ټویټ پیغامونو په جواب کې په صفاټکو کې ویلي دي چې موږ سره ډیر وخت دی، موږ چرته هم نه ځو، موږ به هم په دې دنیا کې موجود یو او دې دنیا کې به ژوند تیرو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د صدر ټرمپ د ټویټ پیغامونو په جواب کې دا هم ویلي دي چې موږ طالبان د تیرو شلو کالو راسې د افغانستان د کشالی د خبرو اترو په ذریعه د اوارولو غږونه کوو. د مسلو د خبرو اترو تر لارې اوارول د اسلامي امارت پخه او مستقله پالیسی ده. د زیاته کا زموږ یقین دی چې امریکا به هم عقوبت خبرو اترو ته واپس کیږي. فارن پالیسی خپل ریپورت کې کیمپ ډیوډ ته د افغان طالبانو د رابللو په معاملې د صدر ټرمپ د قومي سلامتیا په ډله کې د اختلافاتو د ذکر کولو په موقع لیکلي دي چې فارن پالیسی میگزین د وړاندې نه د دې اختلافاتو خبر خور کړی وو او د نهې په ورځ د قومي سلامتیا د سلاکار د جان بولټن استعفا د فارن پالیسی د خبرونو تصدیق وکړو. فارن پالیسی میگزین لیکي چې جان بولټن طالبانو سره د خبرو سخت مخالف وو. جان بولټن د خارجه چارو د وزیر د مایک پومپیو د موقف هم مخالف وو، چا چې د اتوار په ورځ زو ټلویزیون شوګانو کې دا خبره کړې وه چې د امن په خاطر کله کله غلطو خلکو سره هم خبرې کول لازمی وي. خو دلته د حیرانتیا خبره دا ده چې د صدر ټرمپ ډیر نږدې ملګری سینیټر لینډسی ګراهام هم د صدر ټرمپ لخوا طالبانو سره د خبرو اترو د ختمولو نه پس واشنگټن پوسټ اخبار سره خپله مرکه کې ویلي دي چې موږ د لوی تباهۍ نه په ګوته کې بچ شو. فارن پالیسی خپل رپورت کې نور لیکي چې د افغانستان د جنگ او د افغانستان د نورو معاملو ماهرانو نهو پخوانو امریکانو چارواکو په اټلانټیک کونسل ویب پاڼه په یو اتفاق خپل یو بیان کې ویلي دي چې طالبانو سره روانې خبرې اترې د امریکې د بنیادی اقدارو پر ضد وي. په دې پخوانو نهو امریکانو چارواکو کې افغانستان کې پاتې شوي 15 سفیران هم شامل دي. د نهو واړو پخوانو امریکانو چارواکو خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې که امریکا افغانستان کې خپل سفوج ساتل غواړي او کنا، خو موږ له د افغانستان حکومت کم کوز ګڼل نه دي پکار او نه رااله امن خبرو نه افغان حکومت بهر ساتل پکارو. فارن پالیسی خپل رپورت کې زیاتوي چې پاکستان باندې تل افغانستان کې د شر فساد د توت ساتلو او د افغانستان د غیر محکم ساتلو الزامونه لګولې کیږي. خو د طالبانو د خبرو په میز امریکې ته په مخامخ کې نولو کې هم پاکستان ډیر اهم کردار ادا کړی دی. د طالبانو او د امریکې د خبرو اترو په ختمېدو پاکستان ته د قلارې د سا اخیستو موقع په لاس ورغلې ده، خو پاکستان به افغانستان کې د امریکې او د طالبانو ترمنځ د منځګړي اهم کردار یقینا چې جاری ساتي، ځکه چې پاکستان کې د عمران خان حکومت د امریکې حکومت سره خپل تعلقات مضبوطول غواړي. بلخوا د هندوستان چارواکي هم ښکاري داسې چې د طالبانو او د امریکې د خبرو اترو په ختمېدو ښه خوشاله دي، ځکه چې دوی افغانستان کې د صدارتي ټاکنو کېدو ته سترګې نیولې دي کوم چې د روانې میاشتې په اخر کې کېدو واله دي. هندوستان په کابل کې د جوړ هر جمهوري حکومت ډیر نږدې ملګری پاتې شوی دی او په سیمه کې واحد ملک دی چې طالبان د یو سیاسي قوت په حیثیت کې نه تسلیموي. هندوستان د امریکې او د طالبانو په امن خبرو اترو سخت بې سوره وو او د یو لوی تباهي تصور کوله. افغانستان کې د هندوستان یو پخوانی سفیر گوتم مکو پدایا خپل یو ایمیل بیان کې ویلي دي چې د امن د خبرو اترو په ختمېدو افغانستان د یوې داسې تباهۍ نه بچ شو د کمی چې موږ د وړاندې نه پیشنګوئي کړې وه. گوتم مکھو پدایا خپل بیان کی ویلی دی چې ہندوستان دی افغانستان کی د ټاکنو کې دو ټینګ مرستو کی او دا په صفاتو کې افغانستان کی د دغه هیواد د خود اختیاری یو عمل اعلان کی زکا چې هم د دې ټاکنو په نتیجه کې بعد افغانانو د مشر اعلان دی د افغانانو په اختیار کې امن عمل وړاندې پرمختګ کوي.
درمن اردن کو دا وائس آف امریکا ڈی ودا اوسم پام را گرزو یو بل راپور تا سورز جڑوان دے دا امریکا صدر ڈانلڈ ٹرمپ دا طالبان و سرا دا جوڑ جاڑی چکمی خبر اترے وے اغا پا زیبانی اترا ولی دا دغی رستو پا واشنگٹن کی موجود سیڑن کاران و ڈانلڈ ٹرمپ تا مشوری ورکول پیل کردی او ورطوائی چی دا یو خم و کدا چی فائدت واخلی و پا طالبان و بانے فشار سے واکلی. نور تفصیل زمونگ همکار رحمان بنیر سے تاستر واندے کئی.
دا صدر ڈانلڈ ٹرمپ دا افغان طالبانو سره د سولې د خبرو ختمولو اعلان حتمی دی او که خبرې به بیرته روانې شي. په دې موضوع ګڼ شمېر څېړونکي د خبرو بیا شروع کولو اټکلونه کوي، خو ورسره ورسره صدر ټرمپ ته په طالبانو د فشار سوا کولو او ور باندې د حملو کولو مشورې هم ورکوي. د امریکې په سرخار واشنگټن کې د افغان چارو او جنوبی ایشیا څېړونکي فکر کوي طالبان بیدبار دی، ځکه د صدر ټرمپ د مذاکراتو د ختمولو فیصله ګټوره ده او باید اوس ترې ګټه واخلي. په واشنگټن کې د سیلنیز مرکز هیریټیج فاونډیشن څېړونکی جیف سمیت وایي د طالبانو په کردار پخوا هم شک موجود و او اوس هم موجود دی. هغه وایي په واشنگټن کې دوی ته کله هم د ادبار په سترګه نه کتل شوی. د امریکا یو پخوانی سفارتکار جیمز ډابنز ویوې دوته په ځانګړې مرکه کې ویلي دي د سولې په غرض د طالبانو په ضد عملیات کول او په دې فشار راوړل به بده خبره نه وي. که څه هم هغلی جیمز سکوټ نه دی ویلي چې کله، خو هغه د خبرو د بیا شروع کېدلو اټکل هم کړی دی. هغه وایي دا خبرې که څه هم بندې شوي دي دا به دوباره پیل شي، خو پوښتنه دا ده چې څومره زر. په پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر ویلیام مایلم هم دا فکر کوي چې که امریکا د طالبانو سره بیا خبرې شروع کوي هم نو باید د جګړې کار جاری وساتل شي. هغلی مایلم د وی او ای ډیوه خبریال افتخار حسین ته په امریکا کې ویل ممکنه ده که موږ د دوی خلاف خپل جنگ کې توندي راوستله نو دوی یعنی طالبان به د مذاکراتو په میز ډیر څه ومني. په واشنگټن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی وی او ای ډیوه ته په امریکا کې ویلي دي د صدر ټرمپ دا فیصله سمه ده چې مذاکرات یوازې د ځواکونو د وسلو پاکل نه دي پکار. د هغلی حقانی خیال دی د صدر ټرمپ د دې فیصلې وروسته به د مذاکراتو آئنده بنیاد مضبوط او کامیاب وي. صدر ټرمپ په 9 سپتمبر ناساپا په ټویټر اعلان کړی و د طالبانو سره د سولې خبرې اترې ختمې دي. که څه هم د افغانستان حکومت نیغ په نیغه د طالبانو سره د سولې په خبرو کې شامل نه و، خو ټاکل شوی و چې د امریکې د صدر د سیلګری په ځانګړي مرکز کیمپ ډیوډ کې به افغان صدر اشرف غنی هم د طالبانو سره د سولې د خبرو د اعلان په وخت موجود وي. د صدر ټرمپ د اعلان وروسته د افغانستان د نائب صدارت امیدوار امر الله صالح په خپل ټویټر لیکلی وو طالبان د هر خارجي سر خبرو ته تیار دي، خو د افغانانو د وجلو نه او د تشدد نه لاس نه اخلي او په هر هغه افغان تشدد کوي کوم چې دوی ته نه تسلیمیږي. دا د کوټې شورا نظریه ده چې افغانستان د جی ایچ کیو د ګډاګي د منګولو دلاندې وساتي، خدا سي ممکن نه ده. د طالب مرګ او انجام به ډیر سخت وي. سړونکې ډاکټر تکی دی وایر آنلاین مجله کې د امن د لوزنامې د زندیدلو په موضوع یو مضمون کې لیکي افغانان چې څومره د امن لوزنامې ته لیواله دي په دې وخت دا به د دوی غټه بدقسمتي وي چې د ناقصه امن لوزنامې ناکامه کېدلو په صورت کې دوی په خانه جنگ کې ښکیل شي. د کونسل آف فارن ریلیشنز سیلنیز ادارې چارواکی او لیکوال لوچل هاس په خپل ټویټر کې لیکلی دي حقیقت دا دی چې هدف د افغانستان امن پوځي ګټې او د افغانستان په خپلو پښو ودرېدل نه دي. هدف دا دی چې ترهګر پلو طالبانو سره په مقابله کې حکومت ماتې ونه خوري او د دې ګټې لپاره په د امریکا په افغانستان کې آزاد پوځي شتون او د اوږدې مودې اقتصادي او پوځي امداد ته اړتیا وي. د امریکې د دفاع وزارت پینټاګان کې د کال 2001 د ستمبر د 11 نیټې د حملو د کلیز د سوري ته صدر ټرمپ په تیرو څو ورځو کې وویل موږ په خپل دښمن د وړاندې نه زیاتې سختې حملې کړې دي او دا به دوام لري. د 9/11 د حملو د سوري ته صدر ټرمپ وویل که ترهګر بیا امریکې ته راغلل نو پر ضد به یې داسې طاقت استعمالوي چې دوی به وړاندې نه وي لیدلی هغه زیاته کړه چې هغه لا د اټمی وسلې د استعمال خبره هم نه کړې.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو سارا نه خبرونه تاسو واشنگتن ډی سی نه نه پني غوري. اوس هم پام را ګرځو یو بل راپور ته د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ملګری ملتون له خبرداري ورکړی چې د هندستان په ولکه کې کشمیر کې موجود حالات او پر سر د پاکستان او گاونډي هند ترمنس ناپوهتیا کې هم جنگ انختی شي. د پاکستان ستر ډیپلوماټ دا خبرې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو څانګې مشر میشیل سره اکړی. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا کې خبريالانو سره د خبرو په وخت شاه محمود قریشی دا هم ویلي چې هند او پاکستان دواړه د جنگ په اثراتو باندې پوه دي، خو د هند ولکې لاندې کشمیر آئینی حیثیت بدلولو پس راپورته حالاتو کې په خطا جنگ شروع کېدلو خبره هم د رد کېدلو نه ده. تفصیلات سری زموږ همکار محمد علمگیری تاسو ته په دې راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی ملګرو ملتونو لا خبرداري ورکړي چې د هندوستان په ولکه کې کشمیر کې موجوده حالات پر سر د پاکستان او گاونډي هند ترمنځ ناپوهتیا کې جنگ انختی شي. د پاکستان ستر ډیپلوماټ دا خبرې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو څانګې مشر میرمن میشیل باچلې تکړي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا کې خبريالانو سره خبرو کې ښاغلی شاه محمود قریشی دا هم وویل چې هند او پاکستان دواړه د جنگ په اثراتو باندې پوه دي، خو د هند ولکې لاندې کشمیر آئینی حیثیت بدلولو پس راپورته حالاتو کې په خطا جنگ شروع کېدلو خبره هم درد کېدو نه ده. ښاغلی قریشی وویل که دا حالات پر ځای وي نو بیا څه هم کېدلی شي. هند اگست 15 نیټه راهسې په کشمیر کې فوجونه ځای پر ځای کړي چې د خپلې فیصلې خلاف ځینې عکس العمل مخ ونیسي. د هند د ولکې لاندې کشمیر کې د موبایل فون او انټرنیټ سرویس اوس هم بند پروت دی. د پاکستان خارجه وزیر خبريالانو سره خپلو خبرو کې دا هم ویل چې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا څخه د هند د ولکې لاندې کشمیر کې نړیوال کچ پلټنو خواست کړي، او دا چې میرمن باچلې ته د پاکستان او هند د دواړو ولکې لاندې کشمیرونو د دورې بلنه ورکړي. د شاه محمود قریشی پټکو میرمن میشیل باچلې دی د دې دواړو ځایونو دوره وکړي او بې طرفه څارنه دی وکړي چې معلومه شي اصل حقیقت څه دی. دغه په وینا هند د خپل ولکې لاندې ټول کشمیر نه جیل جوړ کړي. د پاکستان ستر ډیپلوماټ ویلی میرمن باچلې ورته دا هم ویلي چې د سیمې دوره کول غواړي. د هندوستان په کامی سلامتیا سلاکار اجیت دیول په دې اړه یو بیان ورکړی او په خپلو خبرو کې په دې خبره زور راوړی چې د خپل ولکې لاندې کشمیر کې د مواصلاتو په نظام لګیدلې بندیز به هله پورته کوي کله چې پاکستان په سیمه ناقلاری خپرولو په خاطر د خپل اړخ نه هندوستان اړخ ته ترهګر رالیږل بند کړي. د پاکستان خارجه وزیر د هند لخوا د ترهګرې په اړه دا بیان رد کړی او ویلي هندوستان د ترهګرې د خبرې په بانا نړیلا د اصل مسلې نه پام اړول غواړي، او بیا یې څرګنده کړي چې کیدلی شي هند په پاکستان برید وکړي. د ترمنځ ښاغلی قریشی د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي کمولو په خاطر د دوانقیزه مذاکراتو خبره هم رد کړي، او ویلي په دې حالاتو کې او د نوې ډلی د سوچ او فکر په تناظر کې زه د دوانقیزه خبرو اترو گنجائش نه وینم، او د پاکستان او هند ترمنځ د درېمګړي موجودګي ضرورت لري. د شاه محمود قریشی په وینا امریکا په سیمه باندې اغیز لري، نو خوب وی چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ جوړې کشالې هواری لپاره د درېمګړي رول ولوبوي.
دا د وایس اف امریکا سارا نیخ پرونی چاسو واشنگتن ڈی سی نه نیخ پنیغه اوره. دا خبرونه با سوشی بوکی یعنی د پاکستان په وخت 9 بجې او د افغانستان په وخت 3 بجې پای ته ورسی. پس لدی خبرونه به تاسو هم په دې سپو باندې د مشال ریډیو خبرونه ته اغوږی. بیا د پاکستان په وخت ماخام شپګونه واخلې تر 12 بجو پوري، او د پاکستان په وخت د افغانستان په وخت 5 نیمه تر 11 نیمه بجو پوري به تاسو روان دي. زمونږ د ډیوا خبريالان روان درازي او غو به تاسو ته مهم خبرونه د سیمه او نړۍ حالات په دغه خبرونه کې تاسو لوی پښتونخوا خبرونه چې او دغه شانتي د روانو چارو بل خبرونه کم چې د پاکستان په وخت لسونه تر یو لسو د افغانستان په وخت نه نیمونه تر لسنیو بجو پوری وی په ټی وی باندې هم کته شي ایشیا سیټ 3 سلوه سلوه میگا هرتز باندې. او سم فام را ګرځو یو بل راپورتا د پاکستان د خزانه وزارت ویلي چې د هیواد د اقتصادي چارو مرکزی وزیر حماد اظهر د فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا FATF په اکشن پلان باندې غستل شوی ګامونو نه زیلی تنظیم ایشیا پیسیفیک جوائنٹ گروپ یا اے پی جی خبر کړي. مطبوعات جاری کړي شوی اعلامیه کې ویلي شوی حماد اظہر په مشرۍ کې د لوړې کچې پاکستانی وفد د اے پی جی غړو سره په بینکا کې مخ په مخ ملاقات کړي، کوم ملاقات چې تر دوه ورځو پورې دوام درلود. د دغه غونډې او دغه تفصیل په دې اړه نور تفصیلات د اسلام آباد نه د ډیوا خبریال الیاس خان په خپل راپور کې وایي.
د اقتصادي چارو وزیر حماد اظہر د غیر قانونه پیسو اوړلو روړلو د سار نړیوالې ادارې ایف اے ٹی ایف د ایشیا پیسیفک ګروپ ډلې ته د عزم تکرار کړی دی چې پاکستان د ایف اے ٹی ایف لخوا وړاندې کړی شوی د اویش نقطو اکشن پلان عملي کولو کې سنجیده دی او دې لړکې یو شمیر ګامونه پورته کړي دي. وفاقي وزیر دا خبرې د بینکاک ښار کې د اے پی جی د څلور ورځنۍ غونډې په مهال کړي دي، کوم کې چې د پاکستان لخوا وړاندې کړی شوی رپورټ جاج اغېستې کېږي او دا د دواړو اړخو چارواکو تر منځ د مخامخ خبرو اترو اخیری غونډه ده. د احمد اظہر په مشرۍ کې د پاکستان یو 15 کسیزه ډله دا وخت بینکاک کې ده. ایف اے ٹی ایف د پاکستان نوم په جون 2013 کې د تراګرو مالی مرستې او کرنسۍ سمګلنګ په تور په خړ نوم لړکې اچولی وو او ورته یې د دې هر څه مخنیوي دپاره د اوویشتو نقطو یو اکشن پلان ورکړی وو. د روان کال جنوري او مئی میاشتو کې شوي غونډو کې ایف اے ٹی ایف د پاکستان لخوا اوچت کړي شوي ګامونو باندې عدم اطمینان څرګند کړی وو. ورته یې د دې کال اکتوبر میاش پورې دا هر څه عملی کولو اخیری موقع ورکړی ده. ډیوا ریډیو چې په دې پرمختګ ژور نظر لرونکي سینیئر جرنلسټ خلیق کیانی نه وپوښتل چې د خړ نوملړ نه لرې کېدو لپاره پاکستان چې تر دې د مکوم ګامونه اغېستې دي، آیا دوی به په دې هر څه د اے پی جی چارواکي مطمئن کړي او کنه؟ نو هغه وی
پاکستان کا یہ خیال ہے کہ جی ہم نے بڑا روبسٹ اپنا میکانزم بنا دیا اور وہ جو ساری چیزیں جو ہمیں کرنی تھی وہ ہم کر چکے ہیں، تو پرسوں کچھ جا کے سچویشن کلیئر ہوگی کہ پی پی جی اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے.
پاکستان خیال لے چې د اکشن پلان عملی کول د پاره یو مضبوط نظام تیار کړی دی او چې کوم سی زونه مونږ ته کول دی هغه مونږ کړی دی او اوس د دې هر څه نافذ کول دی او مونږ دې پسې یو. خو کیانی زیاته کړه چې اے پی جی په دې غونډه کې دې هر څه ته کتنه کوي او مخامخ پاکستانی ډلې سره په دې لړکې خبرې اترې روانې دي او اوس پتا کتل وی چې دې لړکې د اے پی جی صدرېز مخې ته راځي. کیانی وایي چې اے پی جی به اوس خپل رپورټ ایف اے ٹی ایف ته وړاندې کوي او راتلونکي میاش پیرس کې دن کی غونډه کې بعد پاکستان نوم د خړ فیرس نه اوخکلو یا نه اوخکلو فیصله کیږي. د بینکاک اے پی جی غونډه په اړه سینیئر جرنلسټ مهتاب ادر نه مچې او پختل نو هغه صدا سي وي.
اپ کے جو دو تین ایشوز ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں ایف اے ٹی ایف کے لیے خاصی کنسرن ہے، ایک تو کریڈٹ فائنینسنگ کا ایشو ہے، ایک کرنسی سمگلنگ کا ایشو ہے اور ایک یہ ایشو ہے کہ کیا آپ کی لائف کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی ہے.
د ایف اے ٹی ایف دے لڑکی درې غړ برګونونه دي، یو د ترهګرو مالی مرستې، دویم د کرنسی سمګلینګ او دریم د قانون پر ځای کولو ادارو د چرواکو صلاحیت او قابلیت. مهتاب ادر زیاته کړه چې حکومت دے لڑکی په تیرو څلورو پنځو میاشتو کې یو شمیر ګامونه پورته کړي دي او همدغه وجه ده چې ایف اے ٹی ایف د جون په میاشت کې د امریکې ښار اورلینډو کې شوي خپل غونډه کې اسلام آباد په تور نوملړ کې وانه چولو او ورته خپل اکشن پلان د راتلونکي میاشتې پورې عملي کولو مولت ورکړو. د شپږ دېرش غړو هیوادونو د غیر قانونه پیسو اوړلو راوړلو د سار نړیوالې ادارې ایف اے ٹی ایف کې پاکستان ته د خړ نوملړ نه وتلو دپاره 15 ووټونه پکار دي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام.
ارمن اردن کو همدا وید نن رزی د ډیو ریډیو سارانه خبرونه چې تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خنيغه اوریدلې. دا سارانه خبرونه د پاکستان په وخت سهار د شپږونو تر نهو بجو پورې روزانه تاسو په شپږ سوه 21 منځنو صفو باندې اوریدل شي. تر څنګ د پاکستان په وخت شپږ نیمونه او د افغانستان په وخت شپږونو تر نیمو د اتو او د پاکستان په وخت شپږ نیمونه تر نیمو پورې د خبرونه بي بي سي نو یو سټوډیو تاسو په ټي وي هم کتې شي. ارمن اردن کو د دې خبرونه وروسته به تاسو هم په دې صفو باندې د مشال ریډیو خبرونه ته اغوږی. زه وکیل خان بوستا سونه خپل اجازه سره د خپل ټولو همکارانو چې دا خبرونه تاسو ته پر وړاندې کولو کې همراسته کوله. نو چې چرته وروزل تا تخروز غواړم او چرته شپه تخروز شپه د لوی لپاره.